سهار اته بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مخکې خبرونو ته لهرات څخه د یوې بل زلزلې راپورونه را رسیدلي رویټرز خبری اژانس د جرمني د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.5 کیلومتره کې سیمه ولړزولې د خبر لمخې د زلزلې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې و په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکی ویلي دی چې له نننۍ زلزلې وروسته د روغتون ته یو مړی او 15 شپېته ټپیان راوړل شوی دی په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه وکړه د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکی پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل
نن موږ د مرستو بل بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوي چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي لکه د سرپناه برابرول د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري د اسرایلو جنگی الوتکو پرون یو ځل بیا د غزې پر تړانګه هوایي حمله وکړي چې له کبله یې غاڼې ودانې په کھنڈوالو بدلې شوې او خلک اړشول چې ځانونه امن سیمو ته ورسوي ورسته لدی چې حماس ډلې د شنبه په ورځ پر اسرایلو لوی ډلېزه حمله وکړه غزا تر اوسه د اسرایلو لغچ اخیستونکو حمله سره مخامخ ده مرستندو یو ډلو غزې ته د مرستو درسولو د یو دهلیز درمایسته کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې روختونونه لمړیو او ټپیانو ډک دي بلخوا اسرایلو د خپلو احتیاطي ځواکونو شمیر درې لکو شپېتو زرو تنو ته رسولې خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د غزې پر تړانګه به ځمکني عملیات پیل کړي کنه د کارکېچ کې تر اوسه له دواړو خواوو یو 900 کسان وژل شوې دي د ترکیه او روسي ولسمشرانو د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د کارکېچ د پای ته رسولو په اړه خبري کړي کرملن وایي چې د رجب طيب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیلو د ترکیه جمهوریت ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتی دونکو کارکېچ د مخنیوي او سیمه ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبري وکړي کرملن په یو بیان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتیدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلي دي چې روان کارکېچ یوازې د فلسطین او اسرایلو د دوه دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربا هندستان سره لوبه کوي د لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په یو بجه پیلېږي سیم صادق نن ازادي رادیو ته ویل دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي
که څه هم موږ نه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی کافي چمتووالی نیولې دی په خپلو نیمګړتیاوې کار کړی او تمه کیږي چې د هندستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو
په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د روان یک شنبه په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لمړی د راپورونو برخه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو د راپورونو لاندې برخه ته لهرات څخه د یوې بل زلزلې راپورونه را رسیدلی. رويټرز خبري اژانس د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځ د زلزلې په څیر 6.3 درجه و نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.5 کیلومتره کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخې نننې زلزلہ د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړې چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته.
د هرات ولایت نن سهار یو ځل بیا زلزلې ولړزاو تقریبا 15 بجې او 14 تقریبا او د هرات زیاتره ولسوالۍ همدارس تر بادغیس پورې خبره کیږي چې هغه ولړزول. تر اوسه پورې د ځاني تاوان خبر نه راغلی، البته مالی تاوان نشته.
په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دی چې له سهارنۍ زلزلې وروسته د روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې 15 شپته ټپیان او یو مړی د روغتون ته ورول شوی دی. نوموړي ویلي دی چې که د مراجعینو شمیر زیات شي نو ښایي نورو ډاکټرانو او روغتیاپالو ته هم اړتیا پیښ شي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون نه ورځې پورې 2400 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1480 تنو ته رسیدلې. همدارز ویل شوی چې په زندنجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې تر اوسه هم ټولو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلې، خو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مرستیال ویان فرامرز برزین ازادۍ رادیو ته ویل دوی او همکارو ادارو د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د افغانستان څنګه یا یو ان ایچ سی آر له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له زلزلې څو ورځې وروسته هم د دې ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو خلکو د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونه پریښي دي. دوی وایي چې ډېر خلک له خپلو کورونو وتلي، ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو شپې تېروي. قدر منوریدونکو، مخکې مو هم په خبرونه کې واوریدل چې نن سهار یو ځل بیا یوې درنې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی د هرات ولایت اړوندې سیمې ولړزولې. خو ګورو چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي، د تلفاتو شمیر څومره دی او په سیمه کې عیني شاهدان او سرچینې څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صبر د نورو معلوماتو لپاره را سره دی. صبر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
سلام به شما، سلام به همه شرمنده ها. طوری که شما توضیح دادین صبح امروز ساعت 5:11 آنطوری که باشندگان در شهر هرات به رادیو آزادی گفتن، یک زلزله بسیار قوی شهر هرات و مناطق اطراف این شهر را به شدت لرزانده. طوری که انجینر سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس حوزه حوادث طبی، در یک صحبت تلفنی که از هرات با رادیو آزادی دیش، او میگه که این زلزله به قدرت 6.3 که مرکزی و منطقه آسیا بادک ولسوالی رباط سنگی در شمال شهر هرات میخوانه. آقای رحمانی میگه که این موضوع بستگی به شکستگی های به گفته از او داره که به روزای بروز به زلزله روز شنبه تقریبا برمیگرده و همچنان گفته شده که به نقل از مردم که برخی از مناطق مرکز شهر هرات موسوم به فرقه 17 سابق در نایه 11 هم و همچنان قسمت های از نایه 5 شهر هرات خانه های گیلی یا به اصطلاح خامر تخریب کرده و از سوی دیگه باشندگان ولایت هرات که از روز شنبه تا کنون در جاده ها در پارک ها و مناطق تقریبا میشه گفت باز به سر می بردن از ترس زلزله از زلزله صبح امروز به شدت هراسان شدند. گزارش ها به رادیو آزادی از شهر هرات می رسانه که شمار زیادی از خانواده ها در شهر هرات بعد از زلزله صبح امروز شهر هرات را ترک کردن و به سوی ولسوالی های شمال و شرق ولایت هرات روان شدن و اونا ترس دارن که مبادا دوباره این پس لرزه ها صورت بگیره. با آنطوری که آقای انجنیر عبدالباسط میگه امروز از ساعت 5 تا ساعت تقریبا 5:40 سه پس لرزه داشتن که با این آمار از روز شنبه تا کنون به گفته انجنیر رحمانی 16 مورد از این پس لرزه های زلزله در شهر و برخ از ولسوالی های ولایت هرات به وقوع پیوسته.
صابر صاحب ډیر زیاته مننه د مفصل معلوماتو په خاطر. د تلفاتو شمیر همغه د 15 شپې تر ټپیان او یو تن چې مرشوي همدا
در این موارد شما بهتر می دانین که هر لحظه آمار در حال تغییره. به اساس تماس هایی که من با دکتران در شفاخانه حوزوی ولایت هرات داشتم آمار که قبلا شما گفتیم تقریبا برمیگرده به 3 یا 4 دقیقه قبل، اما تماس تلفن اونی جدید ما با یک از دکترها در شفاخانه حوزه بیراد که در بخش عاجل موظف، او گفت که 10 اراده موتر نو آمبولانس به سمت ولسوالی رباط سنگی رفته و یکی 2 اراده پس برگشته و 4 زخمی دیگر این موترها با خود آورده و تلاش ها برای تداوی مریض از سوی دکتران موظف در شفاخانه حوزوی هرات جریان داره و اونا میگن این احتمال وجود داره که بر تعداد زخمی ها و یا هم کشته ها افسوده بشه، اما موترها همچنان و تیمای صحی در محل حادثه حضور داره.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو شاپور صابر د ازادي رادیو خبريالو چې په هرات کې د نننۍ زلزلې د نن سهارنۍ زلزلې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نننۍ زلزلې د ورستیو جزئیات او احتمالي تلفاتو په اړه د ازادي رادیو خبرونه ته غوښ شینم د ورځې تر پای پورې موږ په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو خو اوس ورځو نورو مسایلو ته. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د حل لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاله د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ شا د بریټانیا په خبره کې د پلان جوړونی تحریک او هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالي هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لاله وشي د بریټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندان څلور بریټانوي وګړو د آزادۍ خبر ورکړ. د اړه د برېټانیا د بهرنۍ چار وزارت په خبر پانه کې راغلی پاکستان د افغانستان د قوانینو د نقض له عمله نیول شوی وو او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنۍ او پاسازولۍ د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنۍ چار وزارت په خبر پانه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکي غوث جان باز د برېټانیې دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل لور ته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور له لارې واک نیولی
قدرت رسیده.
که څنګه طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوه کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي اوس مهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه لري.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوا کړې او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
د ازادي رادیو د دې برخه د خبری برخه پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلې یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وای
ما ولینا تابلو چې جوړه کله چې دوه لاس دي دی ویخه دي زنجیر دی کې پلاس کې قلم دی ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمیر تاریخي ځایونو لرغي دوه خبرو.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي او
تاریخي ابدات ډیر ارزښناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به ووري چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب لمنوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپل یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لیوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږکال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وای د فوسی اثر داسې دي چې د لوستو پر مهال لوستونکو اندیشنې او نخوندیتوب درکول شي او د مارک او ژوند سوالونه پکې مونډل شي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورستر بلې لوستونکو په زیاتې توري. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشي احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکو ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تېشته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالۍ په مټ د په نړۍ کې ځانته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د د مشهور ناول مالی خولیا نومیږي چې د یو انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزې لري ورننه وسی. بل ناول یې سهار او ماښام نومیږي چې د کیسې د اتل زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسیږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخی دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې څه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلې دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکو ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک پتستر ګګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوي کلن ادبي ژوند کې پلسګونو ناولونه، لاندې کیسې، شيري ټولګي، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخې کتابونه ولیکل. دای په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژنې، خو لوستونکو په دې ډیر نه دي چې د په نیونورسک باندې لیکنې کړې دي. ټول لیکنې په نیونورسک دي. نیونورسک د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نیونورسک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورسک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی ممکن په ناروی کې عام نارویژیان نه لولي، دغه دلته چې نیونورسک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورسک باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېره ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی یې د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونه. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په وکلانی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی نو خپل مور پلار سره یار څوسي، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناولونه مې چاپ شوي خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه پخوانی نارویژی ډرام لیکون کای د چ ډیر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه پاندازه یا تر زیات ډرام لیکلی په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوی دی.
ل ډاکټر ایساستان اگزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړ.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
انزورګر شاعر اومان نیاسی وای چې کله ناکله خلک ورته وای چې د پدې یا هغه شعر سر نه اخلاص شوی. کرکتون کې پدې باور دي چې عالی هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحالي وي، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتې دورې. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. لومان یزي سره د د د شیر او د ششیر پاره شخیدلایم. لنجدی دیش کلونو رئیس دوی شیر لیکي او تروسه د ماشمانو لپاره د شیر د وی مجموعه په شمول د شیر و مجموعه چاپ شوې دي. ل دوی په لمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعری کوي په شعر کې څه تغییر راغلی؟
د لمړنۍ او اوسنۍ شعرونو ترمن په ډیر څه نوې سوي، ډیر نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډیر نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډیر مزل وکړي او هغه لاره پوټۍ سي بیا نو ډیر لرې ښکاري. وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کیږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډیریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مهم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوئ؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، د ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیاته سي په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلې دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی. بیا هر څوک پندې ګاډي کې چې ناست دي او هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه یې ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي پندې ګاډي کې، نو سفر کوي او چې راځي. دا هر سړی خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دا دی چې کو سم کولای هغه خایستونه چې دې چې زیننداره کومه هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ میرا جو کړی او هغه د خلکو سترګو ته ودراو نور خبرې چې هغه دوامي یعنی ک ممکن دا سي چې زده یو مقصد لپاره دی وو هدف لپاره دی وو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډیره اده پوری مې په یبه خو ډیر بخکار نه دی دامت د تصویرونو په من منځ کې به زه لدیش سره علاقه لرم نو دغه باید تاثیر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې کاغه واحد تاثیر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه اني فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شيری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیکولای سم او کدا چې نه یې نو صرف تصویرونه یې لدی دا یعنی ډیر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډیره اده پورې کوشش کوم چې افکر ډیر برجسته نه یې ډیر ښکار نه یې
په معاصر پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
وزنه پیغام چې دا پښتنه به ښه جواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې د خوان په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه څه وساتل چې چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابهت شه ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده او دا یو ستونزه ستاده او دا د غزل رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستاده
زموږ په شعر کې او منصب کې تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډیر اساس وسی چې تر دې لمخې کوم خبرې سوي دي چې دا بیا تکرار نه کی کدا چې خبرې ډیر زیات تکرار شي موضوعات ډیر زیات تکرار شي بیا بخوندی رامنځته کیږي
د دې بخوندی چې تاسو اشاره ورته کوي مخه څنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مزامینو د ډیره ورول ډیره دوله لپاره تنوع لپاره ځینې لارې دا سړي چې خپل به مشاهده کوي خپل به یو څه ګوري حواس په دی فعال ای دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه خپل لم دې تجربه نه استفاده کوم یو خدا ده چې فعلونه بدل لا بدل کړي لدې سره شعر نوې کیږي البته د قط په ورتکه چې هغه منطقي په ځای یعنی ډیره به منطقي پکې ونسي منظور می دا ده چې هغه نری منطق می منظور ده چې هغه نری منطق باید و پالل سي او په ځای مثلا او زه او په څخمه دا د څخا کو فعل یو بل شي ته چې هغه نڅ کی هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته فکر کوو مثلا کوایو چې شمال دی او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي نو کمو وایو چې شمال والوت باد رالوته دا یو څه ورسره ونری کی خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو یعنی دغه نور فعلونه د الوتو د لګیدو په ځای کارولای شو بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوای کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي یو صفات چې دا لایو شینه راخسته بل شته ور کړای هغه لاغه سره شعر نوای کیږي. بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې په مقابل کې اساس اوسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډیرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډیرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پارهوي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلایو یو لاس غالی سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې د غالی کو وګورو چې په هغه کې رنگونه ګلان هغه کوم ټاک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټاکونه د دې خپل هغه یو نواختی اندازې او هغه لیکي، کدا ټولې یو لاسي نو غالی په ډېر ښایسته غالی. خو که داسې چې ګلانې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي، او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنه کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
ای ولا جام لارلای او د ټولو په سلام وای او ټول دا منلې وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سیده چه چوک وای شار چوک وای خار نو فکر کوامه چه کلاس یو کار روزی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی کلاس یو سی چه یو لغت که پا پراخ ساها کی آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی داغا د پراخ ساحه والا لغت دی دا کمی ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سی دی تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې دا مشکل حل سی.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي، دا تعریف څنګه درته ښکاری؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزی او الوتو کی. خو دلته یو باریکی ستا ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته یي ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه وي. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري یي، دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا کډیر ښکارای داداسي لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا الله ساکسونه ور سره اخلي. نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه بیا داسي کیږي لکه دا غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید داسي یو نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي، نه داسې چې نه خبرې وشي نه خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه بیا بل شي.
لو استاد شای رومان نیازی څخه مننه. دا شیر پاره چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شیر کې وپلټو. دا شیر د دوی په شخص سره اور.
لوند غاګه تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پنګړی وو تر هم تړلای وو لخپلو اندامونو غلی ووته اوسی صحرا کې د شوخې منډې رم تړلای وو د خوب لمنځمو یې وو الوته کوم تاوس د خوب لمنځمو یې وو الوته کوم تاوس تاله په کمان کې دروستم تړلای وو د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کووره پس کرواټه د چلم تړلای وو رسد و د انګورو لارې ټکاو والا گیټ برای لا ده تورخم تړلای وو
په دې شیر کې شاغل ومان ژغ تړلای وسیه له اندامونو استلې تاسو د خوب لمنځمو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بيد اسو نرمند سره شغیدلې چې پوتار او ستن هنري تابلوګان جوړوي خو سم د سی کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کوردی. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د سونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. نور تفصيل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانۍ په ارزښ به ورغول شي.
پام کې دروښه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي درویش میلیون افغانۍ دي. په درویش میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسسات او خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لمسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک لري.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو لیز مر سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادي څخه د خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط مشکلاور کول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې سمج د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتل کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمې علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن سیدونکو مه ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښناک دي. کله چې ځینی سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو د لمرنه یا غزایوت دي دا غزمور ساس لپاره د عاید یو شمن به هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب پاړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نوري ودانی پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چل جنو منډیګک مینا برج د سپیروان غونډی میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابیدوته د پاملرنی غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابیدې کار پیل شي. شریفه فیزی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنری تابلوګان جوړوي او په تیرو دوه کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره تابلوګان جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې نستلو دا هنر مې مخکې زده ول خو ډیر فرصت ورته نه ول ډیر کارو سره دی باندې بوختو ځکه خون کې و ما په یو اداره کې هم درس ورکولو. نو کله چې کور کې نستو یا غانا وسیله چې د ماده زړه تنګونی وسیله شولا چې زه تنګون نه خلاصه کوم زما دغه ستنه هنر ول او د تصمیم مې ونی ول چې دا سه یو شایو پنځوما د سه یو تابلوګان د ستنه په واسطه جوړ کوم چې هغه تابلو یا غنځو په خپل خبرې وکړي. اولین اورازه چې موږ د دېمانې کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس تلودل یو هغه راغله د ادارې د خانه چې هم د اوس تاسو ټولګي خوش کې تاسو لاړ شي نه واقعا مخت ډیره دردونکي کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شی به وشي برسه نو هغه بیانول راته وسوم ستونزه دي ډیر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سلام بختیان پیدا کوم او خپل غږم جک کوم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي دی ښځې زنجیر دی کې پلاس کې قلم دی ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی. نو دا غره ایسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو پنځوشت د سنجورونه جوړ کړی دی نورم تر کار لاندې دي د پنځوشت سنجورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغه ټولو کې د موږ د هیواد د غمزه پلای د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو د حق تلفي دا ټول غږ مو کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې ول مخکې مې یو څه شتاري خو دا هغه د انځورونو ول چې د طبیعت ول یعنی د خوکې انځورونو ول د دوه کال چې دي د انځورونو ټول په ډیره څرخی چې د موږ محرومیت د موږ ستونزې د موږ وسنۍ حالات په دې کې منځور کړی دی. نو دا دوه کال مې د 15 ټابلوګان چې دي د کاملا مې هم دوه تخصص کړی دي. مخکې مې ډېر ټابلوګان لرم خو هغه یو خو وخت را سره کوم د باندې بختو بل هغه ټابلوګان نو ما د خوشاله پیغامونه دي کې ول په اخر کې چې دي هغه ټول دا ټابلوګان.
شریف جان فیزی تاسو چې دا تابلوګان جوړوي لڅ څه کار اخلي لادي ستني کار اخلي او لڅ کوم ډول تاره
دا تابلوګان دا یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه کوم ټوکر شي خو دا ډېر مهمه نه خلک د سې هغه وي پن ټوکر وي یو ستند چې د پدوزي ستنه په نامه یادېږي یعنی پد په دې معنی چې د قالینې پدوند د کندل کی دا هم تر چې په بازار کې پیدا کیږي دغه تر په واسطه د دې کمال اندال د تریشاله خانه کندل کیږي مخې ته یو خایست او کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنه په واسطه چې وسایل هم دا ستند او ټوکر ته یو دا هم تر د بازار کې لري موږ تاسو پاین د کارت اخلي دا تر باندې جوړ
دغه پدوزي ته تاسو اشاره وکړه. دا پدوزي په عادتن په خوده سي جوړېدل سي دي کمان به وو په دې کمان کې به ټوکر نیولای وو او بیا به د شاله خوا کار کاو دی بلی غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
هي هم دا څه وو فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټي کله کومه بیا ورسته دې شاله منځور دې شاله خونه په کوم منځورم د سینه کومه چې هغه تل رسامي کومه د خپل ذهن او یعنی کوم خبرګان چې ما په ځړ کې وی څومره چې زه ډیره یو خبره ته ډیره خپه شم هغه انځور د نورو د نظر زخونه شمه لای نور وای چې دا ډیر خپل راغلی څومره چې زه خپه وم او هغه باندې هغه خبرګان وخت کې کار وکړم درې مره مې کې هغه شم ټول وای چې دا ډیر ښه شې.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز څومره دی؟
غټ دی غټ وړه مختلف دی او بعضې یو لستنې ډېر غټ دی چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دی یو لستنې غټ دی. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده د کتاب ته قلب لیدلای دی او د شاړولې د ژاړي مکتب چلای د باکس شپه چولای دی اوس نه په دې باندې کار کوم یعنی دا ډیره راته نه نظر زه هم ته چې څومره انزور دی هم راځي
شریف جان فیزی تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمخه رسامي ونه کوي نو دا توازن د رسم څنګه ساتي سخت نه وي
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډیر وخت مې دا خبره د تاسو فزایده کله چې ما به دا ورته جوړ کړم د اندازې یا د چوکاټ مې جوړ کړم بیا مې وکړه د توازن ډیرس خراب شو اوس داسې کوم چې په اول پروتوکول باندې مې د کارګو په واسطه یې غندم لوی کارګو باندې په دې ما ورسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو ورسته د چوکاټو مې توازن به په نظر کې نیسم
له هنرمندي اغلی فیزی څخه مننه د میدان وردک ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم سر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردک ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته ترڅو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو ترڅنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډیر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی نو موړی وای زیات لاملونه و چې موږ د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګه موږ ارس و چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پریږدو چې هغه ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یو ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل وو د اضافي معلوماتو نشتون وو د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو ترڅو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې ترڅو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي دا ولسی وګړو ترڅنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کلولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې ترڅنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي ترڅو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه شي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهور ادبي څیرو سره آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب لمینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دای هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو دولسي خلکو ترڅنګ له د پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
په یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کال کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوی دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیانه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یبې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي
له همدې راپور سره د خبري مجلې رنغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل